می سازمت، دم 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 می سازمت، دم دم می سازمت، دم 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 می سازمت.
احمد چبریم د صدر رادیو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د سره صلیب افسرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنی دی. د دې فدراسیون د آسیا او پاسفیک د څنګې سیمه ییز مشر الکساندر ماچو پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. نوموړی زیاتوي چې د تېره اونۍ افغانستان ته سفر کړی و او ویلیدل چې کلیوالې مېرمنې د وینو د کمښت په ناروغۍ او ماشومان په ډېره سخته خوارځواکۍ اخته دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وای په افغانستان کې د طبي پیښو له کبله لسګونه زره کسان زیانمن شوي. یو ان ایچ سی آر پرون په خپل ویبپاڼه په ټوله نړۍ کې د بحرانونو په څیړنیز راپور کې ویلي چې په دې پیښو کې له 1500 ډیر کسان زیانمن شوي دي او د دې هیواد ټولو 4 ولایتونو د سیلابونو په څیر طبیعي پیښې او ځینو یې د هوا ډیر ناوړه حالات تجربه کړي دي. د راپور له مخې د لسګونه کلیوالو سیمو خلک د طبیعي پیښو په نتیجه کې په خپلو کورونو کې پاتې کېدو ته اړ شوي دي، ځکه لارې او سړکونه د طبیعي پیښو له کبله زیانمن شوي دي. له دې مخکې د ناروې د کډوالو شورا چې په افغانستان کې د مرستې پروژې لري ویلي و چې افغانستان د دوامدار اقتصادي کړکېچ، بیکاری او د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې د رامنځته شویو طبیعي پیښو له وجې له لویو ګواښونو سره مخامخ دی. د تهران والی د غیر قانوني افغان کډوالو ته خبرداري ورکړې چې که په پلازمینه تهران کې ووسی شي و بنول شي او له دې هیواد به وایستل شي. محمد صادق معتمدیان د ایران له النا خبری اژان سره په مرکه کې همدارز ویلي هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او په تهران کې د کډوالو لپاره د کار په ممنوع ساحو کې کار کوي هم لورته اقدام سره مخامخ کېدای شي. د هغه په وینا سرغړوونکي به د قانوني پړاوونو په ترڅ کې له دې هیواده وایستل شي او افغانستان ته به واستول شي. معتمدیان وایي چې دا اقدامات به د ایران د امنیتي ځواکونو په مرسته عملي شي. جرمنی په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکوم افغانانو یو بل ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمنی یو ورسپانې پرون د کورنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې چارواکو له یو سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی څو د افغانان د جرمنی له عمومي انتخاباتو مخکې واستوي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند دا خبره تایید کړې ده چې د دې افغان کډوالو د ایستلو پر پلان کار روان دی، خو زیاتوي چې دا پریکړه د جنوري د 23 له انتخاباتو سره هیڅ تړاو نه لري. په هند کې د هغې مرموزې ناروغۍ په اړه تحقیقات پیل شوي دي چې 12 کسان یې وژلي دي. فرانس پریس خبري اژانس د هند تر واک لاندې د جموں او کشمیر د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي د ډسمبر میاشتې له پیل راهیسې د دې ناروغۍ په تلفاتو کې 13 ماشومان هم شامل دي. وړاندې په خپرونه کې د دې خبر تفصیل درکوو. د امریکا سنات پیت هیګست د امریکا د دفاع وزیر په توګه تایید کړ. سنا پیټ ته یوازې دومره رای ورکړې چې د دفاع د نوي وزیر په توګه یې تایید ته اړتیا لرله. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یوه لویه بریا ده، ځکه د هغه د لانجمنې کاندیدۍ پر وړاندې ډیموکراتانو او ځینو جمهوري پالو ډېر مخالفت وکړ. هیګست ته د سنا 500 غړیو د تایید او 500 نورو مخالف رای ورکړې او هغه هم وروسته له دې چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د سنا د مشر په توګه له خپل رول څخه په کار اخیستو دا حالت پای ته ورساوه. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې دوشنبې پورز د بهرنیو چارو د وزیر په توګه مارک روبیو ته ټولو 9 غړیو د تایید رای ورکړې. هیګست چې د فاکس نیوز پخوانی کارکوونکی دی ژمنه کړې چې په پینټاګون یا دفاع وزارت کې به لوی بدلونونه راولي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاس ازادي راډیو .com کې اورئ. لنړیوالو سره د امریکا د متحد ایالاتونو د مرستو د بندیدو په اړه یو لیک رسنیز شوی. وړاندې به یې په خپرونه کې جزئیات درکړو او پر افغانستان به یې د اغیزو مسله وشاربو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق په افغانستان کې ناروغیو ته اندېښنه ښکاره کړې.
خصوصا تنفسي ناروغۍ چې په دې کې د ماشومانو ټوخی دی او زکام دی او همدارنګه غټانو ته هم رسېدلی دی.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې د هوا له سړېدو سره په هرات کې د ګاز نیولو پیښې زیات شوي. کندهار ته مو هم ورولو. هلته د سړک د غاړې د خوړو بازارونه په دې ساړه ژمي کې تاوده شوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټولې نړۍ ته د دغه هیواد د روانو بشري مرستو د بندولو او نویو مرستو ځنډولو خبره کړې ده. دغه وزارت په هغه لیک کې چې په بهرنیو هیوادونو کې د امریکا ډیپلوماتیکو استازولیو ته یې استولی او تر رسنیو رسېدلی راغلی چې ډونالډ ټرمپ دا پریکړه کړې او تر هغه به د بهرنیو مرستو هیڅ نوی تړون نه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وضعیت ارزولی نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سری میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون وایي د افغانستان په ګڼو برخو کې بشري وضعیت د تیر پشان په بیړني حال کې دی. فیروزه عزیزی راپور لري.
د امریکا د نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه اجرایی فرمان پاړه چې تر نوی ورځو پورې ټولې بهرنۍ مرستې بندي کړي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد ټولو استازولیو ته سپارښتنه کړې چې په دې اړه د تر نوی پریکړې د بهرنیو مرستو یو تړون هم نه لاسلیک کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یولیک کې چې پرون جمعه د جنوري په 14 خپور او تر رسنیو رسیدلی له خپلو ټولو ډیپلوماتیکو استازولیو غوښتي دي چې موجودې مرستې دې بندې او راتلونکي نوې مرستې دې وځنډوي. د لیک کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره د روغتیایي خدمتونو، تعلیم، کار، پراختیا، د فساد پر ضد مبارزې، امنیتی او ځینو نورو بشري مرستو د ځنډولو خبره سوې ده. په لیک کې راغلي ته ډیپلوماتیکي استازولۍ د بهرنیو مرستو په اړه د ډونالډ ټرمپ د فرمان له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له لوري د وضعیت تر ارزولو او تر نوې پریکړې د بهرنیو مرستو هیڅ ډول تړون نه لاسلیک کوي. د یادونې ده چې ډونالډ ټرمپ د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا د 24 ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون تر نوې ورځو د بهرنیو مرستو د ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون افغانستان د نړۍ له کړکېچ ځپلو هیوادونو یاد کړی او ویلي دي چې بشري وضعیت یې لا هم په بدترین حالت کې دی. د پیسیفیک آسیا لپاره د IFRC سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو پرون جمعه د جنوري په 14 په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ویډیو کې ویلي چې تېره اونۍ د افغانستان بیلابیلو برخو نه لیدنه کړې او د خلکو وضعیت یې ارزولی دی. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ویلي
په افغانستان کې بشري وضعیت هومره خراب دی لکه څنګه چې پخوا و. که تاسو کلیو ته ولاړ شئ وبګورئ چې میندې د وینې کموالی لري او ماشومان په شدیدې خوارځواکۍ اخته دي. هر څوک چې وپوښتئ ګورئ چې هغه د ژمي په دې شپو کې د خپلو ماشومانو د پټولو لپاره درمل، خواړه یا کمپلې لټوي. دا یو اوږد او دوامداره کړکیچ دی. دا کړکیچ لا هم د هیواد په ډېرې برخو کې په بیړني پړاو کې دی. خدا دوامدار کړکی دی چې بیړنۍ بشري مرستې ورته کفایت نه کوي.
خاغلی ماتیو زیاته کړه چې خلک د دندو او کاروبار او د ځوانانو د زده کړو لپاره د پانګونې په برخه کې هم مرستو ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا په اوسنیو شرایطو کې اسانه کار نه دی. نوموړي ټینګار کړی چې باید په افغانستان کې خلکو او ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر سي. په افغانستان دننه یو شمېر کورنیو او ځوانانو هم له ازادي راډیو سره خبرو کې د بد بشري وضعیت، بیکاری او بشري مرستو ته د اړتیا خبره کړې ده. تر دې وړاندې سیګار په خپل یو راپور کې ویلي و چې امریکا له افغانستان سره په تیرو دریو کلونو کې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې چې هر اونۍ 40 میلیونه نغدي پیسې ورکړې دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل یو راپور کې هم د افغانستان روان بشري وضعیت کړکېچن بللای او ویلي دي چې سک 2025 کال کې به 22.9 میلیونه افغانان یا د نفوس 3.5 برخه بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
هغه لیک چې رسنیو ترلاسه کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټولې نړۍ ته د دغه هیواد د روانو بشري مرستو د بندولو او نویو مرستو د ځنډولو خبره کړې ده. د ناروی د کډوالو د شورا مشر په ورته وخت کې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې افغانستان ته بشري مرستې بندې نکړي. ډونالد ترامپ چې د دوشنبه په ورځ د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، یو ورځ وروسته په یو فرمان کې د نوي ورځو په مخه له بهرنیو هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو حکم صادر کړ. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند چې په روسیو کې افغانستان ته په سفر تللی و، وایي چې په دغه هیواد کې چې د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنی شوې دي باید مرستې بندې نه شي. ښاغلی ایګلند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن باید افغانستان استثنا کړي. دی وایي هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم، دا دي چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه درېشي. که داسې وشي څه باندې 22 میلیونه افغانانو ته به د مرستو د رسولو پر بهیر خورا بده اغېزه وکړي. دا کسان مرستو ته ضرورت لري، او په داسې وخت کې چې 2 میلیونه افغانان له ایران افغانستان ته ایستل شوي او 8 لکه نور له پاکستان افغانستان ته اخراج شوي او د ژمي منځ هم دی، نو زما هیله دا ده چې دا بشري مرستې د شاغل ایګلند خبرداري په داس وخت خبر شوې ده چې د نړیوال بانک په باور د اوس لپاره افغانستان د خړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله سنګسي په خبرونه کې را سره ده. پوهان مننه چې په خبرونه کې را سره ملشوي. ستاسو په باور که چیرته د نوي ورځو په مخ هم وي د امریکا مرسته له افغانستان سره بند شي، د هغه هیواد چې په تیرو څه باندې 3 کلونو کې چې طالبان واکمنان دي تر بل هر هیواد افغانستان سره ډېر بشري مرستې کړې دي، هغه څه به هیڅ څه اټکل کوي؟
سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه چې پایلې به منفي وي، هغه په دې معنی چې افغانستان خلک په لدو جهتونه له دې نه ضرر ویني. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع و حقوق ګڼل کېږي او باید د هغوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولي دي یا امکانات نه لري او درولي دي، بنان عامه خدمات نه ارائه کېږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډېره حده په دغه بشري مرستو باندې متکی او هیواد وو، او لکه ستاسو ورته اشاره درلوده د امریکا متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیرو 3 کلو کې په یقین سره منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم چې موږ تاسو غږیږو د ډالر او ارزښت نسبت افغانۍ ته لوړ شوی نسبت تیرو ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسه باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر
په می ډول د افغانستان خلک. په هانسن اگزی په دې شک نشته چې دغه مرستې بندې شي، لکه څنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي. اما ممکن لکه څنګه چې د ترامپ تر انتخابي وروسته د خبرې کې دی چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوه تړون بشپړ عملی کړي. کدا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرزن یو ډول، چارواکي به څوک وسني چارواکي
ګوري شي بر سب خاص اصلي خبره ده چې د ترامپ دغه 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 فرمان او دغه اقدامات چې وسنه د بهرنیو چارو وزارت اسناد کراوتلی دي، دا په دغه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده. یو ډول دغه مرستو یا څه پوزي څه ملکی څه بشري څپاری پرمختیاي مرسته چې امریکا له نړیوال هیوادونو سره کولې او تیر کال د 2 میلیارډ ډالر په حدود کې د مرستې درلودې بشري مرستې له دنیا سره، د راول مانا دا چې په عین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټولو دولتو او طالبانو په شمول ترڅو له دینه امتیازات واخلي او ولید سي څوک د غوښتنه تسلیميږي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوه تړون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري د دغه فشارو په نتیجه کې یا له ورته فشارو سره یا نوي نور فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا. اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي که نږدي دا به له وخت مخ کې، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څوک دي؟ ستاسو وړاندې طالبانو ته سره
د ما نظر دا ده چې ما وار ویډیو سم وایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بله لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نه سي ژوند کولی له نورو نه بیل. طالبان ته پکار ده چې په خپل سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازینو ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان د خلکو اړتیاو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنۍ وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغه کې برسېره پر ده به چې طالبان به بایلي، متاسفانه د افغانستان خلک به ترې متاثر کېږي.
پوهان سنګزی، ځینې دغسې باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي، په کابل کې واکمن طالبان فرزن چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي، آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ کې ځینې اکټونه وسي، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره سي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو درېو کلو کې هم طالبانو له ماسکاو او بیجنګ او له ایران او له ځینې نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړې دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده، یا د غربي نړۍ ده، د اروپایي اتحادیې توجه ولري چې کله امریکا اقدام کوي، غربي نړۍ هم ممکن په خپلو سیاستونو باندې د امریکې د یو ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچوي، چې دا په یقیني ډول نه چین دا جای ډکوی سي او نه روسیه. په خصوص روسیه اوس خپله په یو لوی جنګ کې اخته ده، او اقتصاد په تېرو دوه نیمو کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده.
پوهان سنګزی، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې د هوا په سړېدو سره افغان ماشومان د تنفسي ناروغیو له جدي ګواښ سره مخامخ شوي دي. یونیسف د چارشنبه په ورځ وویل چې د آسیایي پرمختیایي بانک او کاناډا په همکاري روغتونونو ته اړین درمل او توکي رسولي دي تر څو د ماشومان لپاره د درملنې خدمات برابر شي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وینا افغانستان یو بیرحمه ژمی تجربه کوي، له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداري ورکړی چې د هوا په سړېدو سره افغان ماشومان د تنفسي ناروغیو له جدي ګواښ سره مخ دي. یونیسف د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه بخوانی ټویټر لیکلی چې د آسیا پراختیایي بانک او د کاناډا په همکارۍ روغتونونو ته اړین درمل او توکي رسولي تر څو د ماشومانو لپاره د درملنې خدمتونه برابر کړي. یاد سازمان زیاتوي چې روغتونونو ته د درملو په لیږلو سره بیرته ډاډ ترلاسه کوي چې ماشومانو ته اړین روغتیایي خدمات ورسیږي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف تیر کال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړې وې، او ویلي و چې 2,60,000 ناروغان هغه ماشومان و چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وو. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسېدو سره په افغانستان کې ډېری کورنۍ پر تنفسي ناروغیو د خپلو ماشومانو له اخته کېدو شکایت کوي. دوی وایي چې ماشومان یې له جدي تنفسي ناروغیو سره مخ دي، او د اقتصادي ستونزو له امله یې درملنه ورته ستونزمنه ده. د کابل اوسیدونکی راز محمد ازادي راډیو ته وویل
بیماری ډیره زیاته شوې ده، خصوصا تنفسي ناروغۍ چې په دې کې د ماشومان ټوخی ده او زکام ده، او همدارنګه غټانو ته هم رسېدلې ده. او وجه یې چې کومه ده چې بارانونه نشته ده، هوا خرابه ده، خپله کور کې شپږو مریضان لرو دغه ناروغۍ اخته شوي دي.
د ننګرهار اوسیدونکی احمد الله هم ورته خبره کوي، او د خلکو بې وزلی او په وخت نه درملنه د دې ناروغۍ په وړاندې بلستون ځګنی.
دلته په ننګرهار ولایت کې د سختې سړې هوا له امله ډیر ماشومان د تنفسي ستونزو سره مخ دي، او د بې وزلی هغه د ستونزه هم لري چې په وخت درملنه هم نشي کولای. په کلینیکونو او شفاخانو کې هم داسې صحي خدمات نه ورته وړاندې کیږي، نو حتی د بعض ساحو څخه موږ ته د مرګ هدغم را رسېدلی چې بعضې ماشومان هم د تنفسي ناروغۍ سینه بغل د وجې نه مړه شوي دي. موږ خپله هم کور کې دوه ماشومان مې خپله مریضان دي، دوا ورته ورکوو هم تاثیر نه کوي. دا د درمل هم ټول بې کیفیته دواګانې دي، هیڅ ماشومان مې تاثیر نه کوي. هر څومره دوا خوري هم بیرته هماغسې هیڅ دوا تاثیر نه پکوي. یو خورز نیم جوړ شي به بیرته بیا د سره پرازي نامرسیا.
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری په ماشومانو کې د دې ناروغي د درملنې او نورو ته د خبرېدو د مخنیوي په اړه وایي.
اول قدم کې به ډیر کوشش موږ باید وکړو چې خپل ماشومان باید منظم واکسین کړو. مثلا په کورونو کې به ژمی دی، هوا سړه ده، د باندې نو کله موږ چې هم په هغه اتاقونه ګرم کوو ډیر باید کوشش وکړو چې د اتاق هوا باید معتدله وي، نه باید ګرمه وي او نه باید هم ډیره سړه وي. او دې تر څنګ د کوټې یا د اتاق کڼکیو ته باید پلاستیکونه ور نه کړل شي. د ورځې یو ځل به د اتاق هغه کڼکۍ یا دروازې خلاص شي تر څو پورې دغه د اتاق هوا تبدیل شي. موږ باید ډیر کوشش باید وکړو چې په د خپل سر او د کورنۍ درملو څخه د هغې دپاره استفاده ونه کړو. لکه څرنګه مو چې وویل د ګرمو هوا څخه باید استفاده ورته وکړو. او د دې تر څنګ
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف ویلي چې په روان ژمي کې له 30,000 څخه له زیاتو افغانو کورنیو سره د ورځنیو اړتیاوو او د ځان تودولو په برخه کې نقد مرستې هم کړي. یونیسف په خبره دا هڅې د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی په همکارۍ شوې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې یادونه کړې چې د ژمي په راتګ سره اقتصادي فعالیتونه کمیږي او واوره د لرې پرتو سیمې اوسیدونکي له اساسي خدماتو بې برخې کوي. د یادونې ده چې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی و. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم د دسمبر په 24 پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي و چې افغانستان بېرحمه ژمي سره مخامخ دی او روان ژمي کې دوی کولی شي یوازې له 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې په هند کې د هغې مرموزې ناروغۍ په اړه تحقیقات پیل شوي دي چې 10 کسان یې وشلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
فرانس پرس خبری آژانس د هند تر کنټرول لاندې د جمو او کشمیر د سیمایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي د دسمبر میاشتې له پیل راهیسې د دې ناروغۍ په 1,000 تلفاتو کې 15 ماشومان هم شامل دي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا ناروغي د بدال په نوم د جمو د راجوري سیمې په یو کلی کې خپره شوې ده. په دې کلی کې د تیرې اونۍ په اوږدو کې 230 کسان قرنطین شوي دي. د ناروغۍ قربانیان د هغو دریو کورنیو غړي دي چې له یو بل سره خپلوي لري. د جمو او کشمیر د ایالتي اسمبلی غړي جاوید اقبال چودری ویلي چې د لسګونه ناروغانو د ساتنې لپاره پوره تدابیر نیول شوی دي.
شاوخوا 200 کسان په دې روغتون کې بستر دي او ما همدا اوس له هغو سره وکتل. د دوی د استوګنې لپاره د خوړو او اوبو په ګډون پوره تدابیر نیول شوي. دا خلک مالداري کوي او د کرنې او مالدارۍ وزارت مامورین هلته رسیدلي چې د دوی په مالونو پام وکړي. چارواکي هم سیمې ته رسیدلي دي.
د سیمې د یو طبي پوهنتون متخصص وایي چې دا ناروغي د ناروغ مغزه او عصبي سیستم زیانمنوي. د هند مرکزی حکومت د دې ناروغي په اړه تحقیقات پیل کړي او د روغتیا وزیر جیتندر سنگ ویلي لومړنیو څېړنو ښودلې ده چې د دې مړینو علت کومه ساري ناروغي، ویروس یا بکتریا نه ده، بلکې یو ډول زهري مواد دي. نوموړي وویل په دې اړه چې د دې ناروغۍ د خپراوي علت کوم ناوړه نیت یا عمل نوی هم تحقیقات کیږي. ښاغلی سنگ زیاتوي چې د ناروغۍ د درملنې لپاره به ډیر ژر یوه لاره پیدا شي. سیمه ایزو چارواکو د دې ناروغۍ له خپرېدو وروسته په سیمه کې ژمنۍ رخصتۍ ځنډولې دي. د یو بل خبر له مخې د هند د لویدیځ ښار پونه چارواکو د عصبي اختلال د 3 پیښو د ثبت خبر ورکړی دی. د پریس ټرست اف انډیا آژانس د راپور له مخې دا ناروغي چارواکو د جی بی ایس په نوم یاده کړي. په 3 ناروغانو کې 6 خزیدي او 4 ناروغانو ته مصنوعي اکسیجن ورکړل شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې جی بی ایس ناروغي د انسان هغه اعصاب زیانمنوي چې د غړو حرکات اداره کوي او له کبله یې غړي کمزوري کیږي او په نتیجه کې د پښو او لاسونو حس له منځه ځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو. په کندهار کې د سړک غاړې خړو بازار سخت وده کړې ده. دغه کوچني کاروبارونه د خوندور او ارزانه خړو په برابرولو سره د زرګونو کسانو لپاره د کار کولو فرصتونه رامنځته کړي.
په کندهار کې د سړک غاړي خړو ګرم بازار
د اسلامبین سم استیم سټار استنور ولایتو صلی الله خره د دې په تصور پر خپل پر شپندور ځای د دې بار بیا ګلستا کباب سټار او سټا پلوستا
په دې ورستي کې کندهار کې د سړک غاړي خړو مینوال زیات سی او ډېری خلک لدغه خړو استفاده کوي کندهار کې د سړک غاړي خړو کې محلي کباب سمبوسا پکوړه شیر نه خود ورجی نه او نور ډول ډول خواړه پلورل کیږي چې ځینې د خوان لاړخه ډیر مشهور دي د سړک پر سر پلورونکو دونکو خواړه ځکه ډیرې پیرودونکو لري چې هم اقتصادي دي او هم ژر چمتو کیږي د علیشا او بصیر احمد پونمونو د سړک غاړي د خوړو پلورونکو وای ځینې خواړه په کورونو او ځینې هم ځای پر ځای چمتو کوي چې د شهر لبیلابیل سیمو څخه زیات پیرودونکو ورته راځي
اقتصاد خلکو کمزور دي کمزور ډول باندې موږ مثال هغه شی ورته کوو یو د خلکو هم شپکیږي د اقتصاد په لحاظ باندې هم شدي او خلک راضي دي له خوشي دا شی چې موږ جوړو بس په دغه کې الله پاک دا هغه کور کرایا او خرچا او یو روزي پښو برابرۍ په فضل خدای بس پښ خوشاله ان شاء الله دا یو فولاند
د یو حکومتونه چې په نور ځای کې سي داسې سلی او سلوشل افغاني مګر دا چې دا بیا په شپېته افغاني شخوندور فره کې ځینې خلک بیا دار کمی د پیاز رومیان نور سره خوري ساده خوري مګر ځینې بیا راځي پیاز رومیان نور چې مرچک شخوندور یا بر جوړ کې شخوندور فرق راځي
د کندهار وسیدونکو وای د سړک پر سر پلورونکو دونکو خواړه نه یوازې خوندور دي بلکې د رستورانتونو په پرتله ارزانه هم دي ځکه ډېری خلک اقتصادي ستونزې لري او نس کولای په رستورانتونو کې ګرانبه خواړه وخوري
سردانه تمامینه هم څه کیفیت لري او مثال په رستوران کې څه لاوانی تمامینه د دې په 50 اوانی تمامینه څه کیفیت لري شپنده ډېر وخت لري ادمه
برابر زما د لې یو سلور مېش پنځه مېش کې زده لې راځم نو دا چې ما کله د ورځې شروع کړی چې زه خرم شو ورځې دي فرزان هم دي په شکه پیاده ما شو خوند ورځې در نو چلو د نو زایو شهر ځانه
کته هم د سړک غاړي خواړه وس د کندهار د شاري کلچر برخه ګرځیدلې خو روختیا پالان د دې خړو د کیفیت پاړه اندیشنې لري ډاکټر محیب الله روشان وایي د سړک غاړي خواړه اکثره د حفظ الصحه اصول نه مراتبي چې دا د ناروغیو د خپرېدو لامل کېدای شي نو وړي ټینګار کوي چې د عامه روغتیا ریاست باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي
دغه خوراکي توکي چې د رېړې پر سر د واټونو پر سر یا د سړک په غاړو کې خرڅيږي د دې هیڅ ضمانت نشته چې د میکروبونو او انتاناتو څخه خالی نو دلته چې دا شان خرسيږي دا غیر صحي دي غیر روغتيایي دي د زموږ تاسو د هواد د وګړو د پاره دا زیانمن او تواني دي نو کچيري د دې د پاره د دولت د خاصه پالیسی ورته اعلان سي چې دغه خواړه چې دي کچيري په دې د سړک په غاړه باندې خرسيږي هم دا سي د یو دغه په چیر باندې یو پلاستیک یا داسې جالیانی ترڅو د خواړه چې دي دا یو څه خوندي سي
د سړک غاړي خوراکي توکي کته هم د خلکو د اړتیاو د پرکول لپاره یو اقتصادي حل ګڼل کیږي خود روغتیاي اندیشنو لامل باید تر سارنی لاندې ونیول سي روغتیا پالان وایي د عامه روغتیا ریاست ته پکار دي چې د حفظ الصحه لپاره مشخصي تګلارې رامنځته کړي او په دې برخه کې جدي نظارت وکړي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا ریاست نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول
له کندهار هرات ته مخه کوو هلته د سمیز روغتون ځینې چارواکي وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې په دې ولایت کې د غازو د نیولو تر یو سل شل ډیرې پیښې ثبت شوې دي جزئیات په دې راپور کې
د هرات د سمیز روغتون یو شمېر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د غاز نیولو پیښې ډیرې شوې دي د دغه روغتون سرطبيب ډاکټر فرهاد افسلی د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
امر غاز گرفتګي کې په شفاخونه یوزوی هرات
د 403 دریم مریض کال د اقرب له 9 منټه څخه د همدې کال د دلوي تر 4 منټه پورې د هرات په حوزوی روختون کې د غازو د نیولو یو سل دروښت پیښه سب سی وی چې آتش پیته شزي او 250 نارینه دي او له بده مرغه درې کسان مړ سی وی چې ټول نارینه وو
دا په داسې حال کې د چهار کال د ژمي او سړې هوا په پیلې دوه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غاز نیولو پیښې د ډیری افغانانو د مړینې لامل کیږي ډاکټران خبرداري ورکوي چې په کوټه کې د کاربن مونوکساید غاز تنفس کول د مسمومیت او مرګ لامل کیدی شي دوی خلکو ته سپارښتنه کوي چې د غازی بخاریو د کارولو پر مهال لږ تر لږه په ساعت کې یو ځل د کوټې دروازه او کړکۍ خلاصې او هوایي بدل کړي.
وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو لنډ خبرونه. د سره صلیب افسرۍ میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنی دی. د دې فدراسیون د آسیا او پاسیفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماچو پرون پر خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په افغانستان کې د طبي پیښو لقبله لسکونه زره کسان زیانمن شوي دي. یو ان ایچ سی آر پرون پر خپل ویب پاڼه په ټوله نړۍ کې د بحرانونو په څیړنیز راپور کې ویلي چې په دې پیښو کې له 115 زره ډیر کسان زیانمن شوي دي او د دې هیواد ټولو 34 ولایتونو د سیلابونو په څیر طبي پیښې او ځینو یې د هوا ډیر ناوړه حالات تجربه کړي دي. د تهران والی غیر قانوني افغان کډوالو ته خبرداري ورکړې ده چې که په پلازمینه تهران کې وو وسیږي وو بنول شي او لدی هیواد به وستل شي. محمد صادق معتمدیان د ایران یو خبری آژانس سره په مرکه کې همدارز ویلي هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او په تهران کې د کډوالو لپاره د کار په ممنوع ساحو کې کار کوي هم له ورته اقدام سره مخامخ کېدای شي. جرمنی په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکوم افغانانو یو بل ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمنی یوه ورسپانه پروند کورونی او چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې چارواکو له وسیمیس شریک سره ګډ کار پیل کړي څو د افغانان د جرمني له عمومي انتخاباتو مخکې واستوي. په هند کې د هغې مرموز ناروغي په اړه تحقیقات پیل شوی چې ولس کسانې وشل. فرانس پریس خبري اژانس ته هند تر واک لاندې د جمهور کشمیر د سیمیزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وای د دسمبر میاشتې له پیل راهیسې د دې ناروغۍ په تلفاتو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د امریکا سنات پیت هیګست د امریکا د دفاع وزیر په توګه تایید کړ. سنات پیت ته یوازې دومره رای ورکړي چې د دفاع د نوي وزیر په توګه یې تایید ته اړتیا لرله.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد نافې همت د دیونې د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. په دیونې کې په موتادونو کې د ریلپس یا تدرملنې ورسته د بیا موتاد کې دوه پاړه بحث لرو. په موتادونو کې د ریلپس پاړه یو ورستي څېړنې شوولې چې په نړۍ کې د بیا موتاد کې دوه کچې نږدې 5% ده، خو د تخمینی شمیرو لمخې په افغانستان کې دا کچې 83% هم لوړه ده. دا ډول د زهر کاروان پروګرام سره ډیر موتاجونه د مرکه پر مهال ویلي چې څو زره درملنه سوي ده خو بیرته موتاد سوي دي. د نن په خبرونه کې مو په موتاجونه کې درې لپس پاړه د دې مېمنو سرباس کړی دي. ارواپو متي غلا وزيري، اجتماعي کارکونکي میوند هوشمند او ډاکټر نومان پوپل په سر کې بل شاغلي وزیر صاحب څخه وپوښتو. وزیر صاحب کراته وایس چې د ارواپوهنې د نظر په عمومي ډول لپس به بیرې څه ته وایي.
ریلپس او یا هم بابلی و هم زری مخدره موادو استعمال تا ویلکیگه. رادی ترغه مخ که موگا باید ایتیاد سخه تعریف لرو. ایتیاد هر مزمن ناروغی ده چه تلپات او روانی ستون زیزان سره لری. کله چه او ناروغ یا مرده دی پاکوالی تیرکلی او بیرتا مخدره مواد استعمال تره گرزی، کله چه لومړی ځل سره مواد مصرفوی هغه ته لپس وی کیگی، یعنی لومړی ځل استفاده. کله چه مکررن ده هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس وی کیگی. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړی ځل لپاره مواد مصرف کړه معتاد شو، کده ایسی ده همدغه تخپل استعمال ده مخدره توکو ودروی او نور مکررن استفاده ورنونه کوي. کله چې دا ناروغ و نسی که ولی دلت هم در لپس که مخدره مواد ستاپ یا ودروی ده استفاده نور هم زیاده که مکرران استفاده و که هغه تا ریلپس او یا هم دومزلی استفاده ده مخدره موادو ویلکیگی.
ریلپس هم در لامیلو نسیدی؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دوو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه، چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، له خپلې کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوی، او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغي، د معتاد شخص بدني ناروغي، د معتاد شخص رفتاري ستونزې، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر مهال د شخص زیات ستونزې پیدا شوي دي، د شخصیتي لحاظ خپل شخصیت له لاسه ورکړي، او کوم اعتبار او اعتماد چې په اجتماع او کورنۍ او خپلو دوستانو عزیزانو سره درلود، د مخدره مواد د استعمال په وخت کې هغه اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده. مخدره توکی د شخص ته یو لکه د ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدر په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د ده لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته مصرف کړي، او په کوم ترتیب را پیدا کړي، او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کری، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ولا نه افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کوي، زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو، اقونه دمون خراب کړو،
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړې اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس په شاغلي هوشمند صاحب نظر واخلو. هوشمند صاحب له اجتماعي پلوه لپسه ته وایي
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځل شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافی پوهه د مریضانو د تداوی په حق نه لري، او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشیونه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د ریلاپس عمده عوامل څه دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول، او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي، او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجات مراجعه نه ده کړی، د رخصوی کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمال دل چې رخصوی کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
په پر سب ستاسو خبره وپښتو، در وپوهنی او اجتماعي په لومو ریلپس وپیژندي، او ستاسو دارته وایي چې د تیپ د نظر ریلپس څه ته وایي؟
ریلپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي، او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علائم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلاپس وایي. او خپل د احتیاط چې د یو بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي. ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
ریلاپس همدا عوامل څه دي؟
خپل احتیاط یو ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا هاوټ ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري استرس ډیر شایع ده، او بل خبره دا ده چې د مونږ په هیواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خوښي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي لکه چارس، تریاک او شیشې. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوي تازه دا چې هغه محفل ته ځي او ګوري چې خلک چرس اسکی، شیشې اسکی او یا تریاک اسکی، دا خپله نو تشویقي بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپس صفحې ته لاړ سي. او بل دا ده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي. دا پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی سوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفحې ته لاړ سي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتادین رامنځته کیږي. دا مریضان خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتاد کورنۍ ورباندې دلسوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوی نه د دې کورنۍ ورته یادې کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپ صفحې ته لاړ سي.
تر نو اورېدونکو اوس یوه لنډه دمه لرو، بېرته بس ته راګرځو.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغېز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خپل خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشې موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
وزیر صاحب قدرت اوس چې تر لپس مخکې په موتات کې څه ډول نشه نشانه لیدل کیږي؟
تر بیا موتات کې دلو مخکې په موتات کې ډېرې نشه نښانې دي. ځینې نشه نښانې لکه افسردګي ده، استراب ده، مینه و علاقه پیدا کول، مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دی. همداشان دا شخص تل بده کوشش کیوی چه یو دسی حالات که لخپل دوستان و عزیزان و کورنی سخه بیرسی چه مخدره مواد پا آسانی رول پیدا او مخدره مواد بیا پا آسان ترتیب بنده استعمال کی ترسو دوی کورنی پی پونسی چه دا شخص د بیا ځلی د استفادې د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظ چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظ بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان وایي چې د درملنې په بهیر کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو په تېره بیا ارواپوهانو بېغوري د بیا معتاد کېدو سبب کیږي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو، دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي، کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز را نسي او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز را نسی. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو اختلالاتو لپاره ترتیب سوی ده ښه تطبیق کړي، تر څو وکولی سي چې یو ناروغ په منظمه ډول خپله تداوي او درملنه واخلي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي، نو دغه تداوي جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوي او درملنه ونه شي.
ارواپوهان څه وکړي چې رخصوي شخص بیرته معتاد نه شي؟
باید ارواپوهان یا کانسلر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسلر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده په نامه د تعقیبي یا فالوآپ. خپل مراجع باید مراکزو ته لاړ سي کوم وخت چې ستونز سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي. خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه ته ورسې چې زه د دغه ستونز سره مخ یم، او که مراکزو ته مراجعه نسي کولی، طریق د تماس تلیفوني باید دغه اړیکې دوامدار اوسیږي. څه چې ډیر مهم دي هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعه که زوند کیوی، دا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپو سره یا د تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا باید وی. یعنی هغه مریض تل تر نظارت او تعقیب لاندې اوسیږي چې ده تا په اجتماع کې کوم نوی اختلالات پیدا نسی که هغه پیدا کی مخکې له ده چې هغه معتادی هغه باید تر درملنې لاندې راسی.
وشمن صاحب اجتماعي کارکونکو څو کړي چې رخصوي خلک بیرته معتاد نسی؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکونکو باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبولو سره د خپل رخصوي مریض نه حال احوال پوښتنه وکړي. اجتماعي کارکونکو د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي. که صحي ناروغي لري، کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. دروګ دی ناروغانو زیاتواله او په افغانستان کې د نشټ امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شاند ده.
تا خود اجتماعي کارکونکو مسولیتونه سول د معتادینو کورنۍ، خپلوان او ټولنې عام خلک سو کې چې رخصوي خلک بیرته معتاد نسی.
د کورنۍ مسولیتونه خورا مهم او ډېری دي. کورنۍ باید رخصوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپور ورته ونه وایي. د کور په مهم تصامیم کې ورنه مشوره وغواړي. وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکړي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کیږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نور سره پرتله او ملنډې پونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوی کس بیرته روغ دې نشي، هڅوونکي کلیو بانډو ته پرېنږدي، ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران، وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تر شوی ستونزې د روغ شوی کس مخه ته د ملنډې او کمی په شکل رابرسیره نه کړي تر څو روغ شوی کس بیرته ناهیلي، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دی پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له خڅونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
آیا په هیدلاس آیا په هیدلاس پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکی لري، همدارنګه جوړ خپګان لري. دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسې په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره وتورکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسې د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افسونه کې دا ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریدي نو دا بابا ډایزوپام یا بنزو ډایزوپام د کورنۍ دغه دواګن شي بسر موتات وي. په دې کې وګد مهال وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی ذهني تشوش پکې منترزي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منترزي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکات کم شي هم نقص، او کچې د زیات شي هم نقص، مریض د سردردي پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منترزي یا قبضیت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکه پچای یا کینګ دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دند چې د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اوریدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو تم زیړې منترزي چې میډیکل جنډس ته ویل کیږي.
آیا په هیدلاست په پر سر د بیا موتات کې دوه عمده نشه نشانیات څه دي؟
د ریلاپس جسمی اعراض علائم ډېرې دي، لکه بې اشتهایی ده، بې هوشي ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپله د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډېرول دي، خصوصا د شپې لخوا کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشې میتیا سوځېدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولي پیدا کیږي، او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي، او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده، او دسترگی دی، پشار جگیده ده، وزن مریض للا سوار کهی، خپل او خیاری للا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمی گی، اگزیما ورطا پیدا کی گی، کلا چی توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وین لیدل کی گی.
زنی دکتران ده معتاد نمگره در ملنه در لپسی لط بولی؟ خپل نیمګړی درملنه څه ته وایي؟
ناقصه تداوی یا دا چې خپل مریض علاقه مند نه دي، په خپل خوخه نه دراغلی دي، په جبري توګه راغلی دي، او یا کانسلنګ او مشوره ورسره نه شوی دي، او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشی کوي او تښتي. دا ناقصه تداوی ده. او کله کله د تداوی په جریان کې خپل د مریضان د نشئی توکونه په پته توګه استعمالوي. داسې چې د دې خپلوان اندیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وقت کموالی چې هغه نو استاندارد وختونه دي چې اده اقل د درې میاشتونه باید کم نه وي. ځینې مراکز دي چې په یو میاشت یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا موږ داسې کوو داسې کوو. دا اصلا نتیجه نه ورکوي. دا هم ناقصه تداوی ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینو ځایونو کې موږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي. هغه نو خود نتیجه نه ورکوي. مریض بیرته ریلپس ته ځي. ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانې ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته. هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
ډاکټران څه وکړي چې روغ شوی شخص بیرته معتاد نه شي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد ده چې ریلاپ صفې ته لار نه شي. دا ده چې پس له تداوی نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي. هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي. غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوی او یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي هغې نه ځان لرې وساتي. مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي او کورنۍ سره زړسوي پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړي و هماغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کیدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي. دا ټولې خپله هماغه مریض پوره پره لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان د دې اونۍ بس پر همدې ځای پای ته ورسید. په دې بحث کې ارواپوه مطیع الله وزیری، اجتماعي کارپوه میوند خوشمند او ډاکټر نعمان پوپل راسره مېلمانه و چې کور ودانۍ ورته وایو. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
دخ کله اختر د جون کی په محل ندی
یو فتر ګل ندی بل فتر ګل ندی یو فتر ګل ندی بل فتر ګل ندی دخ کله اختر د جون کی په محل ندی یو فتر ګل ندی بل فتر ګل ندی یو فتر ګل ندی بل فتر ګل ندی
بل خطا گل نگی بل خطا گل نگی بل خطا گل
I'm gonna make you mine.